اردونکو د مشالې ډو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني. وخت شوه د 11 بجې په دې غړي کې بړوم به تاسو ته خبرونه درورو او له هغه وروسته به اورې کراچي کې هدفي عملیات د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې او د یورپ ته راتلونکو پناهغښتونکو لسستوندو سره مخ دي. او همدارز په روستۍ نیمای کې اونې خبرونه د سولې پر لور حمله رو خو لمړی ورزو نه ساجمل تا چې تاسو ته ساته تازه خبرونه وړاندې کی.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د عملیاتو لوجې ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. په کوارټ کې یو ځایي مشر وژل شوی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل روسي سیالتا ویلي دي. د روس لخوا په شام کې د پوځي موجودګۍ زیاتولو خبرونو اندېښمن کړی دی. اوسته خبرونو تفصیل. امنیتی چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د عملیاتو وروسته په وژنو نورو جرمونو کې کمی راغلی دی. تیره ورځ په کراچۍ کې اډیشنل آی جی مشتاق مهر او د رینجر ځواک کرنل امجد یوې خبري غونډې ته وویل چې په کراچۍ کې د عملیاتو وروسته د ترهګرۍ په پیښو کې 60% د وژنو په پیښو کې اویا او د غلا ډاکو په پیښو کې 50% کمی راغلی دی. دواړو چارواکو ویلي چې په تیرو دوو کالونو کې په کراچۍ کې رینجر ځواکونو شاوخوا 6000 کاروایانې کړي چې پکې تقریبا 6500 کسان نیول شوي دي. په کوارټ سیلې کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو ځایي مشر وژل شوی دی. په سیمه کې د پولیسو ویان فضل نعیم نن مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوی تن نصر الله نومیدو تحصیل کونسلر و. تیر ماښام په شیخانو سیمه کې وسلوالو له جماعت سره نږدې ډزې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې پلټنې کوي خو نصر الله ځینو خلکو سره دښمني هم لرله. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. نصر الله د مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق درلود. پاکستان نن د خپل دفاع ورځ لمانځي. د مشال ریډیو خبريال وایي چې نن په اسلام آباد کې د دفاع ورځ په مناسبت د یو ډیر شو د صوبو په سره خارونو کې د یوشتو توپو سلامي ورکړل شوې. د لړکې نن د هیواد په مختلفو سیمو کې دستوري کېږي او د اسلام آباد په ایف 9 پارک کې به پاکستان د خپل هوایي ځواک څرګندونه هم کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولس هایسم ویلي دي چې په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو یا سام غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر اهمیت لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي پرون د سام کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې په موجوده وخت کې د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو بهرنۍ پالیسي د ستاینې وړ ده.
This conference was a bridge
دوی دا کانفرنس د تیر وخت دشمنو او دراتونکو تعهداتو ترمنځ چې مونږه غواړو د اوپل حیثیت درلود. د کانفرنس لتهرو کانفرنسونو سره توپیر درلود. په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې تر سره شوې.
دغه سي د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله پرن په کابل کې ویل د لوړپوړو چارواکو کانفرنس د دوی په توقعاتو برابر او ګټور وو. نوموړي سیاست کړي نړیوالو مرستندویه ادارو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړي. افغان حکومت هم په خپل ژمنه ټینګار وکړ چې د خې حکومتداري لپاره به لازم اصلاحات راولي. د افغانستان د بشري حقوقو چارواکو په بلخ ولایت کې د ماشومانو حالت د اندېښنې وړ بلل دي. په شمال کې د بشري حقوقو دفتر چارواکو پر مشال ریډیو ته ویلي ناوړه امنیتي حالات او بیروزګاری د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته موقعه برابره کړې ده. چارواکي زیاتوي په بلخ کې په تیرو څو اونیو کې په ماشومانو د جنسي تیریو او دایي د قتل او تختونې یو شمېر پیښې ثبت کړي دي. د ماشومانو د حقونو فعالان پر افغان دولت غږ کوي چې په شمال او په ځانګړې توګه په بلخ کې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه دی ونیسي. دوی د غراس له کورنو هم غواړي چې د خپلو ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته جدي او لازمه پاملرنه وکړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره د لندن سنډي ټایمز رسپانې د ریپورت لمخې د برتانیا حکومت د شام شاوخوا 15,000 کډوالو قبولولو ته تیار دی. په شام کې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو پیلولو لپاره د مخالفه ګوند لیبر پارټي د ملاتړ اغیستو هڅې کوي. د رسپانې په دې وروستیو ورځو کې خبر ورکړی و چې د شام په پوله د ملګرو ملتونو په کیمپونو کې نیغ په نیغه د کډوالو د قبولولو لاره موجوده وه. دا راپورونه لاغې وروستو مخې ته راغلي دي چې د هنګري حکومت لخوا د بسونو ورکول وروستو پرون په زرګونه کډوال جرمني او آسټریا ته ورسېدل. د آسټریا پولیسو ویلي دي چې دوی د هنګري څخه د 10,000 کډوالو راتللو تمه لرله، او دغسې د جرمني پولیسو هم ویلي وو چې دوی د 15,000 نه تر 20,000 پورې د کډوالو راتګ ته تیار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفوني خبرو کې دا غو ریپورتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکې ویل شوی دي چې روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي. د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي جان کیری سرګی لاوروف ته دا واضح کړې چې که دا ریپورټونه رښتیا وي نو دا به په شام کې شخړه نور هم پیچلې کړي، د نورو بېګنا انسانانو ژوند به واخلي، د کډوالو شمېرې به زیاتې کړي او داعش پر ضد به مبارزه له ګواښونو سره مخامخ کړي. جان کیری او سرګی لاوروف پر دې سلا شوي دي چې د شام په مسله به د روانې میاشت په وروستیو کې په نیویارک کې خبرې وکړي. د مغربي هیوادونو د میډیا تر مخه روس په دې وروستیو کې په شام کې امنیتي ځواکونه الوتکې ځای پر ځای کړي دي. او وروستی خبردار چې فعالان وایي چې د شام د ستراتیژیک ښار ماریا په شاوخوا کې د داعش او د یاغیانو ترمنځ جګړه شوې چې پکې 30 کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی پرون یې ویلي دي چې په دې جګړه کې د داعش ډلې 20 او د حکومت مخالفه ډلو 40 تنه وژل شوي دي. د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو نه مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې باوري کراچۍ کې د هدفي عملیاتو دوه کاله پوره شو. چارواکي وايي په لزګونه مشکوک ترهګر یې وجلو په سلګونو یې نیولې دي. له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته افغانستان وايي خطر د سولې په پروسه کې مرسته کولی شي. خو یو کارپو وایي د طالبانو سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، نو ځکه د سولې پروسه کې د پاکستان رول مهم دی.
مراکز مهم نظامی سیاسي طالبها در پاکستان.
د سیمه ایزو چارو کارپو یاد وزیر وایي ځینې هغه قوتونه د پاکستان او افغانستان پر ځمکو د بریدونو تر شا لاس لري، کوم چې نه غواړي اسلام آباد او کابل یو بل سره نږدې شي. روپای ټولنې مشران هڅه کوي چې یورپ ته د راتلونکو زرګونو پناه غوښتونکو ستونزه حل کړي. او د مشال ریډیو د دې اونۍ د سولې پر لور خپرونه د تشدد په مخنیوي کې د هنر او انځورګرۍ د رول په اړه ده.
د هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقي وی، کاغه لیک وی، کاغه غډا وی. اکثر ادا وی چې خلک یو بل ته نږدې سي او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري.
او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. او زه خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو، په کراچۍ کې پولیس او رینجرز ځواک هدا کړی چې په تیرو دوو کلونو کې یې په زرګونه مشکوکه کسان نیولی دي چې 942 پکې مشکوکه ترګر، 1500 ټارګټ کیلرز دي. چارواکي زیاتوي 3,500 یې پولیسو ته هم سپارلی دي. دوی وایي څه باندې 1100 مشکوکه وسلوال جی هم وجلی دي. په کراچۍ کې د هدفي عملیاتو د دوو کالو پوره کېدو پر مهال پرون د پولیسو او رینجر ځواک چارواکو ګډ خبري غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې په کراچۍ کې 80% پورې امن پر ځای شوی دی. تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې.
کراچۍ کې کوم د هدفي اپریشن چې کوم د هغه دوه کال مکمل دوه وروسته پولیسو او رینجر چې کوم هغه یو ګډ خبري غونډه کې داوا کړی دا چې په خار کې 80% امن چې کوم دی هغه قائم کړی دی. د رینجر چې کوم کرنل امجد چې کوم هغه وینا وا چې تحریک طالبان پاکستان شو او د غشان د لشکري جنگوینه علاوه نور د سیاسي ګوندرو چې کوم عسکري د دړې چې کوم دی او د غشان د لیاري ګینګوار خلاف چې کوم کاروایي وکړي کې دې لکه ډېر په خلوص سره کاروایان کړی دي. دغه وجنا په هدفي وجنو بتخوري او اغوا درې تاوان کوم ورداتونه چې کوم دي په دې کې د شکایت او یا فیصد پورې کمې راغلي دي د نو موړي وینا و چې تیر دوه کالو کې رینجر شپږ زره نه زیات اپریشن کړی دي چې پکې شپږ نیم زره پورې گرفتاریان چې کوم دي هغه په عمل کې راوړل شوی دي چې پکې 1912 تر هغه دي 1500 ټارګټ کلر چې کوم دي هغه دي او 340 بتخور چې کوم دي دغه شان دا شامل دي نه علاوه گرفتار چکم ملزمان دی په دې کې درې نیم زره چکم دی هغه پولیسو ته هم حواله دغه شان اډیشنل آی جی چې مشتاق مهر د هغه وینا وا چې ټارګټډ اپریشن نل کولان دی بهر اورس تقریبا د 10 تر 12 پورې مرګونه کېدل خو دا شره راکمه شوې ده او دا صرف د 3-15 تر رسیدلې ده هغه دا هم ویل چې تر هغه په پیښو کې شپېته فیصد پورې کمی راغلی ده خو د کلدم کم نه قانونه ګرځول شوی تنظیمونه چې د هغه سلیپر فیل شری هغه تر اوسه پورې موجود دي او د خاتمه چې کومه ده هغه هم یقیني جوړي د دې وینا و چې په دوه کالو کې پولیسو 3500 او 14 مقابلو کې 1002 او یا ملزمان چې کوم دی ویل دي چې کدی کې تر هغه را وغوا برای تاوان چې کوم کسان دي هغه بتخور او 3200 داکوان هم شامل دي او دغه شان ته ویل چې 202 پولیس اهلکار او افسران چې کوم دي دا هم په دې مقابلو کې مرشوي دي د مشتاق مهر دام وینا و چې په تیر دوه کالو کې شپږ زره او 1002 ملزمان چې کوم دي هغه پولیس نیولي دي چې پکې په وجنا تر هغه یا وغوا چې کوم دي دغه شان
که څه هم تاسو زموږ له خبريال واردل چې د پاکستان چارواکي وایي چې په دغه هدفي عملیاتو کې د وسلوالو ډلو یو شمېر وسلوال هم وژلي دي او همداراز د ځینو سیاسي ګوندونو سره اړه لرونکي کسان یې هم نیولي او وژلي دي خو لا هم د سیاسي ګوندونو او د وسلوالو ډلو پر دې اړه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته د افغانستان د بانوچارو وزارت وایي له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام دا هیواد کولای شي د سولې د پروسې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبرې د دې وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس پرون مشال دیو ته وکړي. نوموړي ویل د دې لپاره چې قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د منځګړیتوب رول لوبولې د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ښې شوې دي. دا برات حال کې دا چې په دې وروستیو کې د کابل تر بریدونو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. نور تفصیل له کابل د مشال دیو خبريال راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کلونو کې د سولې په خبرو کې د قطر رول ته پکتو ل قطر سره د اړیکو پراختیا ګټوره بولیا وای د دوه همکاري به د سولې په برخه کې ګټوره تمام شي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنال ازادي رادیو سره مرکه کوي ویل افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې ل قطر سره اړیکو ته پاملرنه کړي او هغه یواد کول شي په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښ کې مرسته وکړي.
قطر په دې اړه چې له طالبانو سره نیغ په نیغ اړیکې لري او د هغوی د دفتر بنسټ جوړوونکي دي طبیعي ده چې کولی سي د سولې په خبرو کې اسانتیا راولي. که څه هم چې قطر په دې خبرو کې د پام وړ بریالیتوب نه درلود خو واقعیت دا دی چې کیدای سي له هغو اړیکو څخه چې له طالبانو او قطر ترمنځ د سولې د پروسې په پرمختګ کې کار واخیستل سي.
خغله تمنا هم در ازوی د قطر همکاري نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د افغانستان لپاره د ارزښت وړ ده او د غهیواد کولې شي د افغان کارګران لپاره هم په غهیواد کې د کار زمينه برابر کړي. د غتړګندونی په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ل خپل قطري سیال ډاکټر خالد ابن محمد الاتیا سره په کابل کې وکتل او دواړو خواو په افغانستان کې د قطر د سفارت پر پرانیستلو خبرې وکړې. قطر هغه یواد ده چې په 2013 میلادي کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړه. طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت ترنامه لاندې خپل دفتر په هغه یواد کې پرانیست او خپل لوحه او بیرغ پر دغه دفتر پورته کړل. افغان چارواکو د دغه کار په غبرګون کې ویل چې د سولې د شورا غړي به د سولې په خبرو کې ګډون نه کړي. افغان چارواکو هغه مهال ویل چې د دغه دفتر له پرانیستلو سره یوازې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده. خو اوس مهال ویل کېږي چې افغان حکومت له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي تر څو د سولې د خبرو لپاره بله لار ومومي. کارپوهان هم قطر د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره د دې لپاره مناسب هیواد ګڼي چې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې ښه موقف لري او کولی شي په دې لار کې ښه رول ولوبوي. خو افغان کارپوه حاجي سید داود وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته د قطر همکاري اغیزمنه نه ده.
مراکز مهم نظامی سیاسی
د طالبانو مهم سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، ځکه پاکستان کولی سي د هغو طالبانو اړیکې چې په پاکستان کې دي او کوم چې په قطر کې ژوند کوي سره پرې کړي. په هغه صورت کې کوم طالبان چې په قطر کې دي له چا نه استازیتوب نشي کولای. افغانستان به د نړیوالې ټولنې او امریکا په همکارۍ له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د قطر منځګړیتوب ته زمینه مساعده کړي.
حاجی سید داود وایي طالبان هم دې ته لیوال دي چې پاکستان په دې برخه کې یو کار ترسره کړي. افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د قطر د رول په اړه خوشبین دی چې په خاطر دې ترکمنستان هم د سولې په خبرو کې همکاري ته تیاری ښودلې وه.
لکه څنګه چې مو واورېدله، د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته افغانستان وایي قطر کولی شي له افغانستان سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي، خو د جمعې په ورځو د افغانستان له سفاره تر راستنېدو وروسته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې اسلام آباد او کابل د خپل منځي اعتماد پر بحالولو صلاح شوي دي، خو کارپوهان پر دې نظر دي چې تر څو د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد استعمالیږي تر هغو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او اعتماد نشي بحالېدی. نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د کابل له سفاره تر راستنېدو وروسته ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو صلاح شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل باندې تورونه نه لګوي. خو د سیاسي چارو کارپوه ابراسیاب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد د کارېدو خبرونه راځي، تر هغو د دواړو هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالېدی. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز له سفره ډېر پر امید نه ښکاري.
کوئی سفر نه دی سم، خو ځکه نه و چې دواړو حکومت کې تعلقات کافی خرپړ شوي دي. خصوصیت سره چې مری کې د خبرو تر نرستو د خبرو تر دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت ترمنځ ونه شو، ځکه چې طالبانو پاکستان حکومت ترمنځ ونه شو ځکه چې طالبانو یو افغانستان حکومت ترمنځ ونه شو ځکه چې طالبانو یو افغانستان حکومت ترمنځ ونه شو ځکه چې طالبانو یکی نن چې ډیر خفګان پکړو او دا خفګان په ځای و ځکه چې یو قسم ته خبرو ترو کې پاکستان حکومت که پخلی دا نه وایي خو وکی جب کې اغلبی طالبانو دی زامن په توګه دی خبرو ترو کې ناس و دا خو توقع نه وه چې په دې یوه لیدنه کې و دا ټولې خبرې حواله شي.
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له خبرو سره اتفاق کوي، خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډیر په ورو روان دی. د ده په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي، خو دریم قوت چې د پولي دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته رانږدې شي.
په ټوله دنیا کې دا رنګه کېږي چې جنگ هم لګیا وي، خبرې اترې هم لګیا وي، بس په دې دې د یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي، خپل تعلقات نه خرابوي. د کمیو ډز په جمرود کې وشه یا یو په کابل کې وشه، دا خو کېږي. د بدقسمتۍ نه د ډېر وخت معاملات دي، په دوې ورځې کې نه حل کېږي، خو که نیتونه صفایي په صحیح لار ګامونه اخلو دا خبرې ورو ورو کنټرول کېدای شي.
خو ابراسیاب خټک وایي ډېر ځمواري په اسلام آباد راځي. د ده په خبره ځکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي له دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجود حقانی طالبانو باندې لګوي، نو افغان ولسمشر ویلي دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقانی ډلې مرکزونه له منځه تللي، خو د امریکا د بانو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقانی شبکې د وجونکو تشدد بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکاري سوزان رئیس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ترګرۍ پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. ابراسیب خټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سول جنگ وخت پالیسۍ پرېږدي او له افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال ریډیو خبرونه ته اوغوګیستی اوریدونکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړ مورز ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې په ضرب عذاب عملیاتو او له دې وجې د سیمې نه د خلکو په ارضي توګه ویستلو باندې شاوخوا 1.94 بډالره خرچه راغلی ده. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو د پاکولو اهم ادا کوي. تفصیل د انیس اجمل په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې په ضرب عذاب عملیاتو شاوخوا 2 ارب ډالر لګیدلی دي. د دې وزارت ویان قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په ضرب عذاب عملیاتو او د عملیاتو له وجې د سیمې نه د خلکو په عارضي توګه په ویستلو 1.9 ارب ډالر خرچه راغلی. نوموړي زیاته کړې چې دا ټولې پیسې یې د خپلو وسایلو او سرکاري خزانې نه لګولې دي.
تقریبا 1.9 بلین ډالرز خرچ ہوئے ہیں اب تک اور یہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنے ریسورسز سے خرچ کیے ہیں.
د پاکستان فوج ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. او د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي دي چې په ضرب عذاب عملیاتو کې وسلوال ځپلې دي. خو د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان پوځ دا وته په کتو سره د پوځي عملیاتو لپاره 2 ارب ډالر پیسې ډېرې کمې دي. له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو خبريال صفدر حیات داوړ وایي په ضرب عذاب عملیاتو شوی خرچه او د عملیاتو نتیجې سمون نه خوري ځکه چې اوسم په شمالي وزیرستان کې حالات پر امن نه دي.
دا اخراجات چې دی یادای ما چې څومره خیال دی دا فوجي اخراجات چې دی کم کیږي خو بیا موږ ته ټکنالوژي عام خلکو ته چې دا کم دی فوجي اخراجات چې آیا دا څومره کیږي دا څو سیستم دی دا فوج سپیشلی خو دې چلته خو صرف سپیشلی هغه دا فوج دی د دې زم کته وګوره نو ډېر دا د دنیا مخړې دی او خپل هم تر روپۍ ورته مقصد کړی دی. هیڅ میز کا چلتا صحیح روپۍ دی خلکو ته دی لګی نو دا روپۍ ناکافی دی په کار دی چې نور هم پاس او کا فوجي چې کوم د خپل انفراستراکچر دی یا په کار دی چې هغه او د عوامي چې دا مخرجات دا سره جدا شي نو ولا به پته لګي چې دا صحیح بندې خط کیږي که غلط خط.
د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د لسلاکو نه زیات خلک بیکوره شوي وو چې د سفتر حیات داوړ په خبره ډیره خلک د حکومتي مرستو بغیر په خپل خرچو نورو سیمو ته کډه شوي دي. د دفاعي چارو یو بل پور ریټایرډ بریګیډیر محمود چا بیا وایي د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې په پاکستان کې ترهګرۍ په پیښو کې تر ډیره کمی راغلی دی خو باید چې د پاکستان حکومت د ضرب عذاب د عملیاتو کامیابه نتیجې پر ځای هم وساتي.
زما په خیال جس طرح چې څونه امن راغلی دی په ملک پیسي کې څونه اقتصادي کارونه کېږي زما په خیال هسې کوم خاص اسوسیشن شوی دی او زما په خیال د دې ښادي ډېرې زیاتې دي په نسبت په دې باندې چې په مخالفه راغلی ده
د دوسرے یوم کال رہیسی پاکستان تر ترهګری ضد عملیاتو لپاره د مرستو په توګه د امریکا لخوا پیسې هم ورکول کیږي چې د کوالیشن سپورت فند په نامه یادیږي. په دې لړ کې تر اوسه پاکستان ته شاوخوا 14 ارب ډالر ورکړل شوی دی. بلخوا د ځینو رپورټونو له مخې امریکا پاکستان ته ویلي دي چې که د حقانی شبکې او د نورو وسلوالو ډلو د لمینځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړل، نو امریکا پر پاکستان پوځي مرستې هم بندولی شي.
د مشال رادیو خبرونې په منځنیو سپو شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,180 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدې شي.
د مشال رادیو خبرونه ته هغه وګستئ. افغان حکومت او ملګری ملتونو په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو یا سام کانفرنس کامیاب او د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم بلل دي. د افغانستان د مالیه وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي د شنبه ورځې له کانفرنس وروسته له خبريالانو سره د غونډې د بسونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل چې تفصیل یې د رضوان مراد په دې رپورټ کې وو.
د افغانستان د مالی وزیر وای په سام یا د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو په کانفرنس کې د افغان حکومت تګلارې او لاستراوړنې تایید شوې او نړیوالو تر دې دمه د ملي یووالي د حکومت له اجرااتو خپل رضایت څرګند کړ. اکلیل حکیمی پرون د سام کانفرنس په پای کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل په سام کانفرنس کې پر هغو ژمنو خبرې او بحثونه وشول چې شاوخوا لس میاشتې وړاندې دا لندن په کانفرنس کې شوې. د افغانستان د مالی د وزیر په وینا د کابل دا کانفرنس د ملي یووالي د حکومت لپاره یو آزمون چې د په خبره په بریالیتوب ترې ووت. اکلیل حکیمی د افغان حکومت پر وړاندې جدي ستونزې هم تایید کړې او دای هم ویل چې راتلونکي کال په پولینډ کې د افغانستان پړی یو نړیواله سرمشریزه جوړیږي چې دوی ورته له اوس نه خپل پلانونه او پیشنهادونه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ویل سام کانفرنس د افغانستان په اړه د تیرو ژمنو او راتلونکو تعهداتو ترمنځ د یو پل په معنا و. دی وایي دا کانفرنس د تیر وخت د ژمنو او د راتلونکو تعهداتو ترمنځ چې موږ یې غواړو د یو پل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود. په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې. ښاغلی هایسم د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د افغان حکومت د ګامونو هرکلی وکړ او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د افغانستان بهرنۍ پالیسي هم وستایله. خو د ملګرو ملتونو خاص استازي دا هم ویل چې د ملي یووالي حکومت له زیات شمېر چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ دی چې د اصلاحاتو له لارې باید له منځه یوړل شي. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر د افغانستان په اړه د راتلونکي کال د نړیوالې سرمشریزې په اړه چې د دوی په خبره په پولینډ کې به جوړیږي زیات جزئیات ورنه کړل، خو په ډاګه کړه چې په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان له ملکي سکتور سره د پراخو مرستو او جدي همکاریو ژمنې وشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان رن وسپانی په خپل یو ایداجه کې لیکلي دي چې حکومت د ترګری پر ضد د کامی اکشن پلان د لاندې باید د هغه ټولو مدرسو پر ضد ګامونه واخلي چې په هیواد کې سغدریزی او ترګری خوروي. تفصیل د شاهین بونیری نور.
ډن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې فرقه ایزو او جهادي ډلو ته وسلوال د دینی مدرسو نه ځي. دغه شاندا مدرسې وسلوالو ته لاجستیک مرسته هم ورکوي. د حکومت لپاره د ټولو نه لوی ننګونه دادا چې د قامی اکشن پلان د لاندې د هغه مدرسو مخنیوي وکړي چې سغدریزی ته لار هواروي. ادارې لیکي په نږدې موده کې په پنجاب او سند صوبو کې د داسې مدرسو پر ضد ځینې ګامونه پورته کړی شو. په سند صوبه کې چارواکي وایي چې په صوبه کې یو کم 50 داسې مدرسې دي چې د وسلوالو سره د اړیکو شک ورباندې کیږي او په دې کې نیمې مدرسې په کراچۍ ښار کې دي. د چارواکو په وینا په سند کې د 9500 نه ډېرې مدرسې دي او په دې کې 3000 د حکومت سره نه دي رجسټر شوي. په دې وجه په یو څو مدرسو د چاپو وهلو سره د ستونزه نه هواریږي. ډان ورځپاڼه لیکي د مدرسو پر ضد دا عمل باید چې دوامدار وي او د ټیک استخباراتو په بنیاد مخ په وړاندې لاړ شي. په پنجاب کې یوازې 40 مشکوکه مدرسې په ګوته کړل شوې دي، خو په دې خبر غور پکار دی چې پنجاب په پاکستان کې د فرقیزو او وسلوالو ډلو نظریاتي مرکز دی. که سندوی او که پنجاب او یا د پاکستان بل کومه برخه باید د سغدریزه مدرسو پر ضد کاروایی تش په نوم نه وي او د وسلوالو د مرستو د مرکزونه له مینځه یوړل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال رادیو خبرونه ته غوښتې لسنی بجې شوی او نساء شمل هم سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې له غوډ خبرونو لاندې جوړ
امنیتی چارواکی وای چې په کراچۍ کې د عملیاتو وروسته په وژنو نور جرمونو کې کمی راغلی دی. تیر ورځ په کراچۍ کې اډیشنل آی جی مشتاق مهر او رینجر ځواک کرنل امجد یوې خبرې غونډې ته وویل چې په کراچۍ کې د عملیاتو وروسته ترګرې په پیښو کې شپېته د وژنو په پیښو کې او یو د غلا ډاکو په پیښو کې 50% کمی راغلی دی. په کوارډ ضلع کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو ځایي مشر وژل شوی دی. په سیمه کې د پولیسو ویان فضل نعیم نن مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوی تن نصر الله نومیده، تحصیل کونسلر و. د دې پېښې په اړه چا نه ده منلې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولس هایسن ویلي دی چې په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو یا سام غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر اهمیت لري. نیکولس هایسن پرون د سام کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې په موجوده وخت کې د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو بهرنۍ پالیسي د ستاینې وړ ده. پاکستان نن د خپل دفاع ورځ لمانځي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن په اسلام آباد کې د دفاع ورځ په مناسبت د یو دیر شو د صبح په سر خارونو کې د یوشتو توپ سلامي ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو چارواکو په بلخ ولایت کې د ماشومانو حالت د اندېښنې وړ بلل دي. په شمال کې د بشري حقوقو دفتر چارواکو پر مشال ریډیو ته ویلي ناوړه امنیتي حالات او بیروزګاري د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته موقعه برابره کړې ده. د لندن سنډي ټایمز ورځپاڼې د ریپورت له مخې د برتانیا حکومت د شام شاوخوا 15,000 کډوالو قبولولو ته تیار دی. په شام کې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو پیلولو لپاره د مخالفه ګوند لیبر پارټي د ملاتړ اغوستو هڅې کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفوني خبرو کې د هغو ریپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکې ویل شوي دي چې روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي.
اردوونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. په دې نیمه کې ستاسو لپاره د سولې پر لورونی خبرونه هم لرو او د باندې به اهم خبر شي چې یورپ ته راتلونکي پناه غوښتونکي له څه ستوندو سره مخ دي. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره غستي ریاض موسی خیل د وښ.
نن د پاکستان ځینې ورځپاڼو خپل ادارې د پاکستان افغانستان په تعلقات او د غلړ کې د سرتاج عزیز د کابل په دوره لیکلي دي. داسې حال کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز خپل ادارې کې وایي چې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز کابل کې شوي د اقتصادي مرستو په کانفرنس کې ګډون وکړ او ورسره د افغان ولسمشر اشرف غنی، خارجه وزیر صلاح الدین ربانی او قومي سلامتۍ مشیر حنیف اتمر سره ملاقاتونه نصر بیره د عبدالله عبدالله لخوا ورکړې شوې میلمستیا کې هم ګډون وکړ. اداري زیاتوي چې د افغان ولسمشر سره یو په یو ملاقات کې ډېر ښکار خبرې وشوې او لکه څنګه چې اشرف غنی کانفرنس ته په خطاب کې هم وویل چې پاکستان سره ښې اړیکې غواړي خو زیاته یې کړه چې ځینې ډلې اوس هم له پاکستانه افغانستان کې لاسوهنه کوي او باید چې پاکستان د دې مخه ونیسي. هم دا راز د ملاقات دوران پاکستان افغانستان ته په ډاګه کړه چې د سفارتي عملی تحفظ دی یقیني کړي د پاکستان ضد افغانستان کې روان کمپاین دی ودروي او پاکستان چې د افغانستان د امن او کلاري د پاره څه کولی شي هغه به کوي. اداري اخره کړي کی چې د دورې سره به د دوه ملکونو ترمنځ د اعتماد سازه لار هوار شي خو د مکمل اعتماد بحالې دوه د پاره به ډیر کار کول وی او څنګه چې پاکستان د اعتماد سازه جوړولو او غلط فهمي ختمولو د پاره افغانستان ته وفد ولېګو همدار از مشرقي ملک هندستان ته هم لېګل پکار دي چې په دغه پوله هم کړکېچ کم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې 13 ورځ د پوزي مشر او وزیر اعظم ملاقات کې په پاک چین اقتصادي راهداري خبرې وشوي او په هر حال کې د دې سرته در رسولو اعظم کړی شو. کم چې یو خبره ده او ټول کام دا غواړي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منسوبه دي زر تر زره سرته ورسول شي ځکه چې د سره بد اقتصادي ترکې نوې لارې خلاصي شي. اداري وایي چې د دې د پاره به پاکستان د مخکې نه هم ډیر کار کړی وي او په منسوبه ځینې ځایونو کې کار هم شروع شوی خو د دې سره سره مهمه خبره د ملک امنیتی صورتحال ده، ځکه چې ځینې خلک په خاص توګه د دې منصوبې په ضد دي او نه غواړي چې دا منصوبه سرته ورسي، نو ځکه وخت په وخت او ځای په ځای دغه خلک د ترهګرۍ کاروایانې کوي چې دا شان ملکي عدم استحکام وي. اداریه اخیره کې لیکي چې وړاندې ورځو کې د بلوچستان جیوانی هوایي ډګر باندې د حمله دوران رډار سیستم او انجینران په نخ کړی شو، کومه چې د افسوس او فکر خبره ده. هر څوک ځینې فراری کمانډران حکومت ته سلامي شوي او د حکومت لخوا د بلوچ مرور مشرانو سره هم خبرې شروع شوې دي، خو بیا هم تیره پیښه ښایي چې بلوچستان کې حالات ډیر سازگار نه دي او اوس هم ډیر څه کول پکار دي چې ورسره په پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه کار کول ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈیلی ٹائمز ورځپاڼه لیکي د پنجاب صوبې حکومت لا پکار دی چې د هغو ناصرو پر ضد سخت کاروایی وکړي چې د خطرناکو ځناورو او حرام غوښه خرڅوي. بلخوا نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې جرمني او سویډن هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په ځانګړو پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. د دوړ مقالو مهمې برخې لګولې ازورو.
ڈیلی ٹائمز رسپان لکھی چې دا خبره چاته هم معلومه نه ده چې لکمې مودې راهیسې په پنجاب صوبه کې د خطرناکو ځناورو او د حرام غوښه خرڅېده. په رسنیو کې د رپورټونو خپرېدو وروسته د خوراک صوبه ادارې د هغو هوټلو او رستورانتونو پر ضد کاروای شروع کړه چې د مضر خوراکې خرڅولو. رسپان لکھی چې د دې خطرناک کاروبار تر شا څه وجوهات وو او دغه خلکو ولې دا کار کاوه. د پنجاب حکومت هم د دې خبرې ذمہوار وو چې ول یې پر وخت دغه خلکو پر ضد کاروایی نه کوله چې په دې ناوړه کاروبار کې ککړول. ورسپان لیکي چې باید صوبایي حکومت د لالچي خلکو پر ضد کاروایی وکړي، ځکه چې دغه عناصر د خلکو له ژوند سره لوبي کوي. د دې ترڅنګ حکومت باید د ناوړه کاروبار کوونکو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. ورسپان لیکي چې د خوراک صوبایي ادارې له پکار ده چې د غیر قانوني قصابخانو او د هغه ځایونو کلک څارنه وکړي چې پکې په غیر قانوني توګه ځناور حلالول کیږي. بلخوا نیویورک ټایمز رسپان لیکي چې په افغانستان کې د جرمني او سویډن او د دې ترڅنګ د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو وایان هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې د امریکا نه علاوه جرمني او سویډن هم د اورپکو پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي. خو رسپانې د دوه لوړ پورو چارواکو په حواله لیکلي چې په خوا دا معامله نه برابر سره شوي، خو اوس په دې معاملې د امریکا فوج، ناټو او نورو ائتلافانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ورسپان لیکي چې په دې معامله کې جرمني ته زیات زیان رسیدلی شي، ځکه چې د دغه هیواد آئینی تقاضا دا ده چې په فوزي عملیاتو کې به برخه نه اخلي. په دغه هیواد کې د بشري حقوقو ځینې ډلې دا تور هم لګوي چې جرمني له امریکا سره په سناسه ډول په ډرون بریدونو کې مرسته ورکوي. ورسپان لیکي چې په افغانستان کې دننه د ډرون بریدونو کولو فیصله په کابل کې د ائتلافي ځواکونو په هیډکوارټر کې د ګډو عملیاتو مرکزي کمرې کې اخستل کیږي. په دې کمره کې د ټلویزیون سکرینونه لګیدلې وي چې دښمنان پکې په نخ کول کیږي او عام وګړي ترې لري ساتي. ورسپان لیک چې په دې هوایي بریدونو او ځانګړي عملیاتو کې هته د امریکا رول لنجبند دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې کله په افغانستان کې د جنگي ماموریت پایته د رسولو اعلان کړی وو، نو له تیر کال د دسمبر 18 مینیټې وروسته دا په روزنیز میشن بدل شو. خو په دې کې په دوو حالاتو کې د کاروایانو اجازه وه، یو دا چې په افغانستان کې د القاعده شبکې اورپکو پر ضد کاروایی او د حقو طالبانو پر ضد عملیات شامل دي چې امریکایي او ناټو ځواکونو ته ګواښونه جوړوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اروپای ټولنې مشران هڅه کوي چې د کډوالو له بیساري څپې سره د مقابلې لپاره لارې چارې پیدا کړي. په همدې حال کې آسټریا پرون وویل چې شاوخوا 6500 کډوال له هنګري څخه د هیواد ته داخل شوي دي. د مشال رادیو د خبر څانګې د کډوالو د ستونزې په اړه وروستي معلومات خپاره کړي چې رضوان مراد یې وړاندې کوي.
د اتریش د کورنۍ او چرو وزیر تیره ورځ په ویانا کې د ریل پی او سټیشن کې خبریالانو ته ویل 6500 کډوال د بسونو په واسطه له هنګري څخه د هیواد ته رسیدلي دي. یوهانا مایکل لیتنر ویل له دې کډوالو څخه 2200 له اتریش څخه جرمني ته حرکت کړی دی. هغې ویل د اتریش پولیسو د کډوالو پر وړاندې له هیڅ ډول زور کار نه دی اخیستی. د اتریش پولیس وایي تمه ده چې د دې هیواد له لارې 10000 کډوال جرمني ته لاړ شي، خو جرمني بیا وایي چې په اوس وخت کې له 500 نیولې تر 2000 کډوالو لپاره چمتووالی لري. د جرمني حکومت ویلی دی له سوریې څخه رسیدلي کډوال کولای شي چې په المان کې د پناه اخیستو لپاره اقدام وکړي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د کډوالو له بې ساري څپې سره د مقابلې لار وباسي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی پرون په لوکسمبورګ کې خبریالانو ته ویل
We Europeans have to keep in mind
دا وای ز فکر کوم چې په دې ډراماتیک ورځو او ونیو کې مونږ اروپایان باید د خپل لوی وچه تاریخ را یاد کړو. مونږ په هیګو چې جنگ، شخړه او هغه وضعیت چې خلک تیخته ته اړباسي څه ډول وي. په یو بل تحول کې د فنلند صدر اعظم له کډوالو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې کډوالو ته د اوسېدو لپاره خپل شخصي کور پیشنهاد کړی دی. رسنیو د جوها سپیلا له قوله لیکلي چې مونږ باید په هنداره کې ځانونه وګورو او لزانه پښتنه وکړو چې په څه ډول کولای شو مرسته وکړو.
اردن کوله کڅ څنګه چې تاسو د رضوان مراد په ریپورت کې واردل چې دا مهال د اروپای هیوادونو په پولو د ماشومان او مېرمنو په ګډون په زرګونه پناه غوښتونکي پراته دي چې جرمني، آسټریا او لندن ته د تلو په هڅه کې دي. دا پناه غوښتونکي څه حقونه لري او په دغه اړه د اروپای هیوادونو پالیسي څه ده؟ په دې اړه د شاهین بونیری دا ریپورت اورو.
د تازه راپورونو تر مخه د شام، لیبیا، پاکستان، افغانستان او افریقایي هیوادونو نه په سلګونو پناه غوښتونکي د خالی په ورځ د اروپا، آسټریا هیواد ته رسیدلي دي. دغه شان یو ټرین چې 1500 پناه غوښتونکي پکې سوار دي د جرمني میونخ ښار ته رسیدلي. د هنګري د بارنو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي پناه غوښتونکو په هنګري کې د چارواکو سره مرسته نه کوله، نو له دې کبله دوی مجبور شو چې په بسونو کې سواره کړي او د آسټریا پولې ته ورسي چرته چې دوی تلل غوښتل. په لندن کې میش د قانوني چارو کارپوه زاکر حسین وایي چې په منځني ختیځ او آسیا کې د جنگ جګړې او اقتصادي بدحالۍ له کبله په زرګونو خلکو د اروپا پر مختللو هیوادونو ته مخه کړې ده او د اروپا د بشري حقوقو د کنوینشن د لاندې د دوی حق دی چې پناه ورته ورکړل شي. نوموړی زیاتوي
آرټیکل 3 چې په هغه کې د انسانانو د ژوند حق تسلیم شوی دی چې کوم انسان ژوند په خطر کې شي د نورو ریاستونو دا فرض دی چې هغه سړی له پناه ورکړي. پنځم آرټیکلو هم د دغه کنوینشن هغه د آزادۍ او حفاظت لکه مونږ چې ورته دغه وایو لیبرټي اینڈ سیکیورټي. اتم آرټیکل ډیر زیات ضروری دی چې هغه د پرایویټ او فیملی لایف په باره کې وو چې د خپل ژوند او د د خاندان ژوند د کورنۍ ژوند دا کده ته په یو ځای کې په خطر کې ښکاري او بل ځای ته لاړو
په جرمنی کې میش نصیر ستوری وایي ډیر خلک دا فکر کوي چې په اروپا کې به ورته د ژوند ښه موقع وي خو اکثر پناه غوښتونکي څه هنر نه لري او یې پوره زده کړې نه وي کړې چې له کبله بیا دوی په بهر هیوادونو کې د ډیرو قانوني او مالی ستونزو سره مخ کیږي.
دلته اروپا ژوند خو په دا غزان هغه خخ کاری چې آسان دی خو کله د تر اوره سیګو د تبدیر مرحلې ډېر وخت کار دی چې هغه د ريجستریشن یو شی ريجستریشن په پس د سره انټرویو کیږي مرکاو سره کیږي دا غن رسته بیا د ګور چې د سره د تپاتې شي قبول کی قبول نه کو او د سبا دا اسناد یا کاغذونه اوسه مکملي پوره یو سره چې دا سوای کوم خبره کوي چې تاسو ماته دا خطرو دا باید هغه لپاره مکمل ثبوت ولري دلته ثبوت ته ورکي چې ثبوت ونه لري نو دا د دې لپاره به ډیره ګرانه ده دلته پاتې شي.
قانون پوه زاکر حسین وایي دوه قسمه پناه غوښتونکي دي، یو هغه چې د خپل عقیدې، سیاسي فکر، رنګ او نسل له کبله په خپل وطن کې د مرګ د ګواښ سره مخ وي، دغه سیاسي پناه غوښتونکي دي او چې ثبوت وړاندې کړي نو پناه ترلاسه کولی شي. بل هغه کډوال دي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل وطن پرېږدي خو د اقتصادي مهاجرت لپاره هم خپل قانون دی.
څوک اقتصادي مهاجرت کول غواړي نو د هغه لپاره خپل لارې دي. د هر ملک خپل لادا خپل قانون دی، خپل اساس دی او د هغه خپل اصول دي. بیلو بیل وختونو کې بیل بیل سکیمونه راوځي لکه دلته په دغه کې په یو کې کې نن سبا آرټیکل 2 ورته وي ورک پرمټ باندې خلک راځي چې څوک په یو بنیاد باندې دغه لري خپل ټریننګ لري او د هغه دغه ایکسپرټیز ورسره نو هغه په هغه فیلډ کې ځان له روزګار لټولی شي او داسې کمپنیز کتی شي داسې دغه کتی شي ادارې چې هغه سره د ټیر 2 لایسنس دي هغه ته د اپلای وکړي د هغه په ذریعه خلک راځي.
د راپورونو تر مخه دا وخت د اروپایي هیوادونو په پولو د ماشومانو او میرمنو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي پراته دي چې جرمني، آسټریا او برتانیا ته د تلو په هڅه کې دي. دغه شان په زرګونو نور د سمندر د لارې اروپا ته د رسیدو د زړه چودون نتیریږي چې ورسره اروپایي هیوادونه د بحراني کیفیت سره مخ شوي دي.
تاسو د شاهین بنیری نه ریپورت اورئ. دوه اوس هم لجمنی سره سموار راشدلې د ونیزي خبرونه د سولې پر لور د مشال د دې اونۍ د سولې پر لور خبرونه د تشدد په مخنیوي کې د هنر او انزورګرۍ د رول پړه ده. دا خبرونه درته بشیر غواغ جوړوي او تاسو یې د هر یک شنبه یا اتوار او هر دوشنبه یا ګل پورزو ل مشال دی اوري
د سولې پر لور.
زه بشیر غواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پردې غږیږو چې د انزورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څنګه خلک له تشدد منې کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار ترسره کولای شي؟ د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د خلکو هنرونو په هان وای چې رسم یا انزور جوړول د اظهار وخه لار او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. زنی خزینه انزورګری د خپل هنر لارې هغه څوای چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکن نه وي. زنی نوري بیا د خلکو ترمن د خبرو اترو د زیاتولو او لدې لارې د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاری. جمال شاه پښتون اداکار، هنرمند، انزورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په غنو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لزګونو پینټینګز یا په برښونو د انزورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړي د سولې پر لور خبرونې ته وویل چې له فلم، سندرې او ډرامې بیا تر انزورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقی وی، کاغه لیک وی، کاغه گډا وی، کاغه پالیټکس وی، کاغه فلسفی وی، د کم کار مقصد چې مکالمه قائمول وی داغه زارت ریزلټ په معاشري کې اکثر اداوی چې خلک یو بل ته رانږدې سي او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري استعماری طاقتونه سي دي یا ایکسپلوریټیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کې دی کوبل کې دی داغه مقصد دا چې خلک د خلګونو لیډی کی او پزلو کې یو ویر پیدا کی، شک پیدا کی، جلسی پیدا کی، د کمی وجه سي دا خلک سي دی انسیکیور سي دی او خپل خپل پزای هر سړی سي دی کاغه یو گروپ دی کاغه انډیویژوال دی دا انسیکیور سي هغه انسیکیورټی دی مجبور کی او د سي دغه ته سي دی ځانون په یو ډول مطلب زیات نه زیات محفوظ جوړول مطلب غواړي کوشش دا وي او داغه په دا کوششونو کې دی دا خبره یې رکې چې بل ته څه تاوان رسیږي نو تشدد سي دی هغه دغه یو دغه جذبې یو اظهار دی مطلب ویره ده بنیادی طور نو ډایلاګ سي دی هغه ویره ختموي مطلب زه او ته چې دی یو بل سره خبره وکړو زیاده د پیژندګلۍ به زیات سي ما که څو ویره ده تا نه وی ویره به ختم سي ما داخلي سي هنري څه څنګه سي دي هغه دغه د ټولو بنیادی مقصد دا دي چې خلک یو بل ته نږدې راغلي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډیر انزورګران د مشهورو خلکو انزورونه جوړوي او لدې لارې نوم پیدا کوي، خو افغان انزورګر حمدالله ارباب یو بیل نوښت کړی دی. هغه د خپل روزمره انزورونو ترڅنګ د لګو پیژندل شوو هغو خلکو انزورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. داغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وښيي چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وای هنرمند د انزور لاره ناممکنه خبرې کولای شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کولو یا د انسان د احساساتو د بیانولو یو ذریعہ ده. ځینې وختونه که موږ روزمره ژوند کې چې کومې خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دې ته موږ د هنر رنګ ورکوو، مثلا په منبر باندې عالم کینی هغه یو خبره کوي نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغه سې د انځورګر همدغه سې د یو سندرغاړي دغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض دپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې په دې اوس پوهېدلي دي چې د هنر د انځورګرۍ د لارې ولس ته د ولس د فکر د رغولو د تشدد د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي او ډېر په پوره امنه شکل کې، ځکه نه والته کول شته پکې نو څه بل څه شته، رنګونه دي پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورته رسېږي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ډېرې انزورګران په خارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو لاري خپل انزورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. کله وی خو انزورګری سړو انزورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بل خواته د خزینه انزورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو خ وسیله ده چې دوی په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو لوجې نشي کوله. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاده برښونو په مرسته د انزورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیټی هنر هم تر سره کوي. هغه وایي انزورګری په سولې زتوګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
نو نسل دی چې دا ویني چې دا بیا عدالت دی او حقوق نه مراد کیږي او دی ان نیوز اند نیوز ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یوازینی مسله دا ده چې مثلا ډیری دی یا توپک را واخلي جنگ شو کې یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و را واخلي و په دې شان باندې ځانخته کې. لیکن زما د نظره خپل د هنر دا خپل یو غټه جګړه ده خپل د حق دپاره. مثلا هنر څه ته ډېر ژر کولای سي چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي. دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوي بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي راکښنوي او هغوی هم د خپل حق ته دروي چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازنۍ زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې موږ په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نوې طریقې وباسو. او هنر یوازنۍ ډېر ښه لار ده چې ته د خپل غصه د درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی دا غوي د رابې درول لپاره پر دیوال د انزورونو د جوړولو هنر زکه خده چې دغه سي خلک ترزان نشي پټوله.
یو د دې چې حالت ته ګوره او بل ځای ته ګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي گرافیټی دا د سړي چې ډېر واځي او عام دی. د څه ضرورت نشته چې څوک زمانه مشکا ته راشي کرانه چې څوک غواړي کنه غواړي باید ته وویني ځکه چې پر دیوال دی سترګې پر لکیش. او ډېری موضوعات هم غوښتل چې زه پر دیوال وکم ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې خبرې وکړي ویني اما دې د موضوعات پته ده لینې چې مثلا حقوق د بشر دی یا مثلا د شوزه حقوق لپاره دی یا مثلا ډېری هغه رشوت او خیانت دی او مثلا ډېری هغه موضوعات چې باید خلک دې په باره کې بحث وکړي او یو نتیجه ته ورسیږي او خپل کې. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر گرافیټی کار کول ډېر ښه لار ده. او باسې مثلا ډېرې کارونه بیا مثلا په نمایشګر کې دی هغه بیا هغه کسان چې مینه لري د هنر سره او دی غواړي چې راسي وویني.
په اړوندونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د زینو هغو مشهور نړیوالو سندرغاړو، اداکارانو او انځورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی پوانا په نړۍ کې د خپل کار لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتی او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټ ټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انځورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. اغه له جلال آباد آسٹریا یا اوتریش ته په یو درې مشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپل فوټوګرافي یا تصویر اخیستو لپاره په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سیری هغه سیزن او خیم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري یا د افغانستان یا زمونږ خلکو مثبت اړخ دنیاوالو ته وخی ترسو منګ د دنیاوالو ته وخی نړیوالو ته چې منګ سولېس خلک یو منګ امن غواړو. د ذهني سکون د پاره دا یو ډیر غټ رول لوبي پدې کې منګ خلکو ته خیو چې دغه دمر حالات خراب نه دي. منګ سره دې چې دلته جګړې دي هر سره روان دي. منګ بیا دغه هنر تم کار کوو، ادب تم کار کوو، هر څوک خپل په فیلډ کې لګیا دی، خپل کوشش کوي او زیار وباسي او دا تبن دا مثبت ډیر مثبت رول لري دي هر چا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغه په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي او په ټوله کې دا نړیوالو ته د افغانستان هغه ښه تصویر ښودل دي چې خلکو په ذهنونو کې یو ډېر بد انځور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه. نو لږ تر لږه دغه انځور هم که موږ را روغ کړو په دې باندې کار وکړو دا هم لوی کار دی.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په خابا پښتنو کې انزورګری ښه نه بلل کېدله. خلکو به انزورګر ته له دې عمله بد وایي چې په وینا یې کار کومه اقتصادي فایده نه لري، خو اوس انزورګران او په ټوله کې هنرمندان ښې پیسې او ښه نوم پیدا کوي. حمدالله ارباب وایي چې له دغه وجې او د تعلیم د کچې لوړېدو له کبله د خلکو فکر هم بدل شوی دی. اغه ځتی خلک له جګړو ستړي دي نو ځکه هنر د سولې دي وسیلې په توګه د خلکو ترمنځ د تعمیري بحثونو لپاره یو ښه چوکاټ او وسیله ده.
ورکو کې یو ښه پدیدې چې دا د یو ذریعہ ده چې بده کې تشدد ته اصلاح نه برابرۍ، یعنی دا د یو کس د فکر د هغه رنگونو او په یو ځان ته ځکه ناس یو کار کول دي. نو دلته د څه څه نشته چې دلته ټوپک د تمانچا د چاخو دی او د پښتنو په اصطلاح لرګي دی اخلا او جنگ جګړه ده. نه یو کس فکر کوي د ټولنې په حق له حالاتو باره کې هغه خپل یو برداشت لري، اگر ازي یو چیرته کینی او د هنر د لارې د رنګ د لارې هغه د ټولنې مخې ته ږدي او هغه پیغام خلکو ته ورکوي. بې فائدې دا ده چې د یو انځور د لارې نه سلهاو خلکو ته مثلا پیغام رسیږي. نو ډېره فائده به ولري. البته پښتانه زما همېش تاکید دی چې پښتانه باید خپل اولادونه دې برخې ته وهڅوي ترڅو د زده کې کافي استعداد شته د پښتنو کې په برخه کې.
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ اوریدونکو زه بشیر غواخ در سره مخه کوم. آباد او خوشاله اوسئ.
دلا سون قلم اخلی کتاب اخلی چم دلا سون قلم اخلی کتاب اخلی پویا پنم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنم داد کم جرم حساب اخلی چم دلا سون قلم اخلی کتاب اخلی پویا پنم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنم داد کم جرم حساب اخلی سام په ګل وطن کې اور بل دے د دغلا سام په ګل وطن کې اور بل دے د دغلا سام په ګل وطن کې اور بل دے د دغلا سام په ګل وطن کې اور بل دے دغ بوسی چپ ظاهرا د محراب اخلي چپ ظاہرات مہرا بخلی